السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو نیم تاسو زموږه ل آزادی رادیو اورې وړاندې په خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي مهم راپورونه او خبرونه درته خبرو په راپورونو کې د سر راپور دی چې د بدخشان چارواکي وایي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 105 پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو قماندان زمينه برابر کړې و دا هم ورچې د پانتونو او استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمیر ستونزې شته خو تر هر څه مخکې خبرونه درته خبرو د ویل د چې د په دغه پروګرام کې دوه نیس پروګرامونه البته یو ګردای میز دی چې په ځینو سیمو کې د ملیشه جوړونې په اړه د ځینو هڅو په خاطر له میلمنو سره خبرې شوې او دوهم پروګرام هم د ورکو شوې ازانو خبرونه چې درته خبريږي خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شعارف تر اوروي
فسر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیت فیزواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی دي چارواکي وایي د فراه د نربري ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دي او د امو سیم د سپند کې دول عمل د جوزجان د قرقین او خوما ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ به ځای شوی دي د خبرونو تفصیل د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی دي د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي رادیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان الله سرلود او اوس طالبانو شپږ دیرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي
پرون یو سلو نفر په ترګران کې چې شپږ درسي سیمه ایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو کس هم ملي او سرحدي پولیس ول د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا شوی و طالبانو ته تسلیم کړی شوی دي او تر اوسه هغه شپږ درس کس چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشی شوی دي
د بدخشان وی بلی سرچینې بیا ازادي رادیو ټول کې د تسلیم سوو امنیتي سرتیرو شمیر 108 نه دی او ټول د طالبانو خوش کړی دي طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په ورته ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي خو تر اوسه دی ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشی کېدو خبره نه ده کړې چارواکي وایي د فراه د نردری ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي د نردری ولسوال عبدالسمد یار ازادي رادیو ټول چې یادو سرتیرو نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړی دي یار زیاته کړی چې یادو سرتیرو د نردری ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده په غاړه لرله خو زیاته کړی چې په دې اړه پلټنی پیل کړی دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو مسولین وایي چې د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د سلورو ازبکستانی وسلوالو په ګډون لاس وسلوال طالبان وجل سوي دي د دې قلی اردو د لومړي لیوا ویان محمد رضا زینن ازادي رادیو ټول د عملیات چې تیرش په پیلسو پر مهال و نور وسلوال ټپیان سوي او درې نور نیول سوي دي د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې وسلوال طالبان د دغه ولسوالۍ له زیاتو سیمو څخه وتلی دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د امو سیند د سپاند کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوما ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ به ځای شوي دي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې د تیر ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونه څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي دا ود افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید ظریف په قطر او عراق ته هم لاړ سی او د سفر هدف یې د ایران پر ټیمه موافقه د دغو چارواکو سره خبرې کول دي د خلیجی وادونه په ځنګل ډول سعودي عربستان د ایران او د غربي وادونو ترمنځ د ټیمه موافقه په اړه اندیښنه لري او په دې ارتباط یو څه ملونه هم څرګند کړی دي محمد جواد ظریف نن په کویت او بیا په قطر کې دی او له هغه ځای به په عراق کې د شیعاګان او سپیشل شهر نجف ته ځي د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له نجف بغداد ته ولاړ سي او د ایران ته تر ستنېدو وروسته به د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ له مشري فدریکا مغرینی سره وګوري د یمن په مرکز صنعا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف نن مخکې تر دې چې 15 ورځنی اوربند پیل شي هوایي حملې کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد عملیات کوي ویلي چې د صنعا خلکو ته د بشري مرستو لپاره به پوځي عملیات 15 ورځې بند کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د جمعې په ورځ په تعیس ښار کې بمبارد کړی چې لږ تر لږه 80 ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د یمن د 25 میلیونه وګړو تر 80 فیصد زیاته برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه په جنوب کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه د دیار بقیر ولایت د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې پر دغو عسکرو ماښام د موټر بم چاودنه سوې ده. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند پی کی کی خبرداری ورکړی چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباریو له امله له انقرې سره د اوربند موافقه ماتوي او نوره پابندینه ورته لري. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي. موږ خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا مو د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي او د دغو درېو تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د دوی ټولې وسلې له منځه ولاړې شي. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ او ویل چې خبرې که د بحران د حل لپاره ډیر کم اغېزمن ولري غوره ګڼي. بشار الاسد نن په ټلویزیوني وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریه د پوځ له کنټرول وتلي او ټینګار یې وکړ چې د سوریه پوځ د خپل ولس د ساتنې توان لري خو ویل چې پوځ د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصا جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو ځانګړي مذهبي مراسم یې ترسره کول د عربانو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند میکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه ورتیر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحمت یې ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې دوی ته داسې خبرداری رسېدلی و چې یو شمېر عرب ځوانان غواړي چې د یهودانو پر نننیو مراسمو حملې وکړي. د پولیسو ویاند ویلي چې پر جومات یرغل نه دی شوی او نه هم په زور ورننوتی دي. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور پولیس زخمیان شوی دي او په دغو عملیاتو کې هیڅوک نه دی نیول شوی. او د دې ساعت مهم خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالاتو ته غوږ ونیسئ.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3°C. په کندهار کې اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.3°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6°C. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9°C. غزنی اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8°C. پکتیا اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28°C. او په بدخشان کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15°C.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې پیدا کولای شي. په راپورونو کې اورئ چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردوج کې 102 پولیسو تسلیمې ته د سیمې جو پولیسو قومندان زمينه برابره کړې وه.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
هماره چه در افغانستان در لوروز دکلو وزیر تاییدوی چه په تعلیم نظام که ستونز موجودی دیم.
د دې وروسته له څلورو پروګرام کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایال آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یک شمې د ټولنیزو رسنیو اونۍ اول منزله په دې اړه هم درته رپورټ خبرو چې د عامې روغتیا وزارت د ټولو کورنۍ غوښتلې چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د پروګرام په دویمه نیمه کې لومړی د یو ګردی میز درته خبرو چې موضوع یې هم په ځینو ولایتونو کې د ملیشي جوړونې په اړه ده چې د ملیشي جوړونې په اړه دغه پروګرام میلمانه څه وایي ښه ده چې یو لنډ نظر واورو.
اغه په خانه ولس نه ده چې دی او چا په خپل باندې دوی دا رقم اقدامو کې ولس په ایسوې ده. ولس په افغانستان زړه بدیږي، په خپل بچانو زړه بدیږي، یو غوی پرمختللې خوشاله او آباد افغانستان غواړي.
تور کو شو ازانو پروگرام هم درته په اخر کې خبرو. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې. لمړی راپور هم د بدخشان په اړه دی. د بدخشان چارواکي وایي د وردوچ په تیرګران سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته د 100 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمينه برابر کړې وه. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتند یک شمې پر از ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو دغه قمندان خپل ملګرو سره طالبانو خوشی کړي او نور لا هم له دوی سره دي. د بدخشان کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی به ډیر ژر د تیرګران د برتنیونی عملیات بل خو د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګران او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړ ګڼي. له بلې خوا وسلوال طالبانو تر دې دمه د خوشي شویو پولیسو په اړه څه نه دي ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شویو پولیسو شمېر 130 کسه ښودلی. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو له ډلې 6 سیمه ییز پولیس خوشی کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 100 پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ییز پولیسو د قمندان لخوا ورته زمينه برابر شوې وه.
پرون 100 نفر په تیرګران کې چې 6 سیمه ییز پولیس ول، د قمندان جلال په مشرۍ او یو او یو کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوی دي او تر اوسه هغه 6 کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوی دي.
د ښاغلي فروتن په وینا دغه کسان یو ورځ په محاصره کې پاتې وو چې د ناسمې حواله عمله مرسته ورونه رسیده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر 4 ورځو مقامت وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل چې د وردوج په تیرګران کې 113 کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندی نیول شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 25 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګنی. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
د تعجب ور خبره ده. کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچه جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفی په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشی کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیره
هغه څه چې دفاع وزارت پر مربوطي هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل سي.
بدخشان د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو دغه ولایت د جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړې وه. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووژل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپل کړه. ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنگیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. په دې مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. د استادانو د ټولنې غړیو وزارت ته یو لړ پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې اوارۍ ته تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوی وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې اوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهان قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پام وړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي. چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني مداخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو لړ علمي او اکادمیکې لارې چارې هم پیشنهاد کړې. په جوړه علمي ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو، چې موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې له څو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کېږي، بلکې ویل کېږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کېږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. نای له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبې د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو پرسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره د مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نظر اختلاف د دشمنی په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنۍ د لمانځنې سژنۍ شعار جوړوي. د نیا لازاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنۍ د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ډیریږي او په بېلابېلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د یوې ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. ښاغلی خلوتګر وایي چې په تېرو نږدې یوه نیمه لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډېر پرمختګ یې وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې مشګان مصطفی وویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ته په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه راډیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
اطلاعات فرهنگ ما در نظر داریم که
د اطلاعات فرهنگ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیز رسنیو په قانون کې د ټولنیز رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي، خو له دې سره سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کېږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
ما هنوز هم نیاز بعضی داریم که فرهنگ استفاده هست
دوی موش لهم ارتیال رو چیلی تولنیز و رسانه چخه ده استفاده فرهنگ باید پیاوره سی. دولت باید دست پروگرامون پیل کری چیلی تولنیز و رسانه چخه سمه استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کری. تولنیز رسانه پیوش میل هوادونو که دستر و سیاسی بدلونونو سبب کرده دلی دی. خلق و مدنی فالان هم وای چیلی تولنیز و رسانه چخه نباید یوازی دو وقت ده تیرولو او سرگرمی لپاره کار واخیستل سی، بلکه دا شبکه باید خلکو ته د معلوماتو در رسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدل سی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ د تنظیم په اړه د یو دورځني سیمینار په پیل کې وکړې. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمېر رئیسان وایي لا هم په ولایتونو کې میندې د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغېزمنه کړې ده. تفصیل د ناجي صاحب په دغه رپورټ کې.
د عامې روغتیا وزارت وایي د زیږون ترمنځ د وقفې نه مراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوې شکل د وینې د کمښت او ټیټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې هواري ته کار وشي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنیو وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. ښاغلي فیروز وویل چې د زیږون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولی شي.
فاصله بین ولادتونو که تا هنوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خواشینۍ سره چې تر اوسه د بیلابیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نورو عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه دا ده چې میندې له ناوړه ولادي اختلاطاتو څخه مخنیوی کولی شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د ولادتونو ترمنځ واټن کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه کمه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یو مور باید حداقل د دوو کلونو لپاره خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمېر رئیسان وایي چې د یو شمېر ناوړه دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو ترمنځ واټن نه مراتوي. د اورزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنځ واټن سره مخالفت کوي.
کله خدای ما قبل کې وزیر صاحب هم اشاره کړم دستخانان ما هم
لکه څنګه چې وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمېر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
ښاغلی میاخیل هم د دیني علما وغوښتل ترڅو د جماعتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي هڅې وکړي. که څه هم په یوه ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطحې ته په پام سره د کورنۍ تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه بریخي، خو د افغانستان روغتي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یو داسې سړنه ترسره کړي چې څنګه کولی شي په ټول هیواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورنۍ تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي.
د ولادتونو ترمنځ د فاصله په اړه مو د ناجي صاحبي رپورټ واورید. اوس هم را شو د عام خلکو هغو خبرو ته چې په ښارونو بازارونو کې د نجونو او ښځو د ځورونې په اړه کړي دي.
دا وړه غلط کار ده، بد کار ده او دا کار نو غیر اسلامي کار ده. دولت دا چې دې مطلب مخنیوي وکړي د خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده هر سړی خور او مور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکې بازار کې ګرځي یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختن نشته، خپل سرانه برو بازار کې ګرځي چې کور طرف نه سمبالې بازار کې څه خبر نشته، ازر نه کې څه خپل خراب ټول خلک خراب دی.
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیل نه لري دا کار کولی شي، کور نه لري، خور مور نه لري دا کار کولی شي، او دې سره باید سړی هسې کار وکړي چې پیسه ترته وکړي، یا هسې یو کمپاین ولا جوړ کړي چې د دې نه باید لاس والي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
خود همگره ازادی رادیو تغوگی چه ده سهر لود ما خام تر وو پر دول سشپگ نیمه دنی چپا او افم سلاش را پینزو پر لوی خارونو که خبرونی که هم در ازادو در رو خبرونی پر ازادی رادیو چکه ارگ وی پانه که هم آوریدلشه و همه مطالب لوستلشه. facebook.com/ازادی رادیو مو ده فیسبوک، البته پختو فیسبوک ادرس ده، تاسو کولشه حل تا تازه خبرونه و ده هاگو راپورنو لینکونه و گوری چه پا ازادی رادیو وی پانه که پراته ده. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جنګونو زور اخیستی دی. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د دې ولسوالۍ خلکو په خبره په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بلو سیمو ته کډو کولو ته اړ شوي دي. په دې اړه له سیمې نه د شاه محمود شینواري رپورټ ته غوږ دو.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی او طالبانو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم روانې دي. په دغو سیمو کې کله د داعش او کله د امارت اسلامي ډله پر یو بل برلاسي شي، خو په هره وسلواله نښته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. له تېرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز، کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نښتې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغه جنگونو له امله یو بل ځای ته کډه شوي.
ماشومان خځې صاحب سرلوچې درونه حرکت کوي، پیاده وځي، څه موټرو کې څه پیاده وځي صاحب، څه جلال آباد ښار ته، څه مارکو ته، څه د دیبالا نورو سیمو ته ځي صاحب. او دوی خپلو کې سره لګیا دي جنګ دی، تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکي او نه کوم عکس العمل ښودلی دی. جنګ اوس هم په شدت سره روان دی صاحب. او زموږ دا تقاضا ده چې دغې ته د حکومت توجه غواړو صاحب، چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي زمین ځای وشي صاحب، او غټې ستونزې وروسته پیدا کړي صاحب.
جنگ چې دی د داعش او د اماراتو ترمنځ روان دی، او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونه وتلي دي او مالونه هم پرېښي دي، کورونه هم پرېښي دي، او دغه لحظه خپله جنگ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبره یې د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي. احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي، نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون یې کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې، چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو، ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته، چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې هم خلک سوځي.
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد شو. کورونه زمونږ اوس اشپزخانې چرګانې په والله چې زمونږ ژوندي ورته غورځولي، فیل مرغانې ژوندي ورته غورځولي، مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان یې نه ورکول. هغه په کلاشینکو باندې وشته، هغې نه وروسته لال کړه او بې رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه، انسانان یې د کمرو نه را خطا کړه. مونږ یې مالو حال چور چور کړی دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت اغزې ته سر نه را ښکاره کوي، چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تېرهږي. په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بې امتحانه چپړې د زنانا او ماشومانو نه پاتې شوي، چې دا پایداره روانو فاران څوک د کمر نه لیدلی، چا لاس ما چا پښه ماته، او داسې یو رش د دې چپړو پروتو چې تا ورته ژړلي وای، تا ورته ژړلي وای چې مسلمان باندې دا حل ولې دی.
نوموړي د مشرانو جرګې پر هغه پلاوي هم نیوکه وکړه چې په خبره یې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. دی وایي دغه ډول پلاوي چې له مرکز راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي، خو د سیمې د خلکو له حاله یې ځان نه دی خبر کړی.
باید چې داسې حیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسوي، هغه صحیح حیات وي، هغه د دې حکومت باندې خفه کوي، په دې ولس باندې خفه شي، د ولس سړی داسې سړی را لګي چې هغه د وطن خلاف وي، هغه څه رقم سړی پوښي چې دا د ایران نه راغلی، دا د پاکستان راغلی، دا د روغ افغانۍ حیات را ولګي، روغ وطن فرست سړی در ولګي چې هغه پختنه او کښ داسه حل په دې وطن کې روان ده.
د ویلو د چتیره اونې د ننګرهار سری مشتي ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شو ته باندې زرو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنۍ سره وشوه چې غنیخیل ولسوالۍ ته راکړه شوې. دا چې نور ولسوالۍ او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوې د هغوی سروې روانه ده.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او نه ویشت دقیقې شوې. د موږ د خبرونو راپورونو برخه همدغلته ختمیږي، خو مخکې له دې چې لنډ خبرونه سید کمال شارف درته وایي له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. په دغه پروګرام کې مو واورېدل چې د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه یې وویل اوس هم د هېواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید اوارې شي. دغه ټول راپورونه او ورته نور مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ازادي راډیو ټکی اور ویبپاڼه کې پیدا کولی شي. همدارس د facebook.com/ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د دغو ټولو راپورونو لینکونه پراته دي، او همدارس لنډ خبرونه په دغې فیسبوک پاڼه کې پیدا کولی شي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. سید کمال شارف لنډ خبرونه درته وایي.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نابری ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو مسلین وایي چې د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د پولیسو عملیات پر مهال د څلورو ازبکستاني وسلوال په ګډون لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امو سیند د سپادنه کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسېد. او د یمن په مرکز سنا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن سهار مخکې تر دې چې 15 ورځنۍ اوربند پیل سي هوایي حمله کړې دي.
د سپورت نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تمه ده چې د افغانستان د سنوکر ملي ټیم به د سنوکر د نړیوال سیالۍ په دریم دور کې د ګډون لپاره پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان د سنوکر د ملي ټیم مشر عزیز اعظمي ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې جوړیږي د 15 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د ښاغلي اعظمي په خبره دغه سیالۍ د اګست په 16 پیلیږي او د دغې میاشتې تر 15 دوام مومي. تېر کال مصر د سنوکر د نړیوالو سیالۍ کوربه و چې پکې افغان لوبغاړو وکړای شو د برونز مډال ترلاسه کړي. د سنوکر په نړیوال سیالۍ کې ګټونکی ټیم د سنوکر نړیوالو پروفیشنل سیالۍ ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د هینډبال د ولس کلونو ساحلي ټیم په روانه میاشت کې د ایران د جمهور ریاست سیالۍ ته د ګډون په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي. د هینډبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د اسد په 15 پیلیږي او د افغانستان د هینډبال ټیم په ګډون به شپږ ټیمونه له آسیا، شپږ ټیمونه له اروپا، شپږ ټیمونه له افریقایي هیوادونو او نوي ټیمونه له ایران څخه ګډون وکړي. ښاغلي نیازی وړاندې ویلي وو چې د ایران د جمهور ریاست جام سیالۍ لس ورځې دوام کوي او په کې 14 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 تنه افغان پلاوي ګډون کوي. دغه سیالۍ هر کال په همدغه نیټه په ایران کې ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه سیالۍ ګټونکي ټیم ته به د ایران د جمهور ریاست جام ورکړل شي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سیپ بلاتر له خپلې هغې خبرې دفاع کړې چې ویلي وو د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوالې سیالۍ دي په روسیه کې ترسره شي.
سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. د پروګرام په دغه برخه کې ګردای میز درته خبرو. البته د ګردای میز موضوع هم دا چې په روسیه کې داسې راپورونه خبره شول چې ځینې کسان غواړي په افغانستان کې د ملشو جوړولو لپاره په عامو خلکو کړي. یو شمېر کسان په دې باور دي چې داسې اقدامات کولی شي د هیواد له روانې ناامنۍ سره مرسته وکړي او امنیتي ستونزې لا پسې زیاتې کړي. همدا موضوع زما همکار رحمت الله افغان د ولسي جرګې له دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه متي الله خروټي سره په یو بحث کې شریکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم. البته له دغه پروګرام وروسته د ورکو شوې ځانو خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د نن ورځې د بحث موضوع د هغو وسلو په اړه ده چې خلکو ته توضیح کیږي. د عامو خلکو وسلوال کېدل څومره کولای شي د هیواد اوسنی وضعیت نور هم پسې خراب کړي؟ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د دې بحث لپاره راسره په سټوډیو کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي میلمانه دي، او زه هم رحمت الله افغان یم. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د بحث لومړی سوال د ولسي جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی څخه پیلو. ښاغلی احمدزی صاحب، د هیواد اوسنی وضعیت په کتو آیا خلکو ته د وسلو توضیح به له اوسنیو نامنه سره الله هم ډېره مرسته ونه کړي؟
څرنګه د قانون اساسي د 55 مادې مطابق هر افغان حق لري چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي او د خپل وطن څخه دفاع وکړي. دا د هر افغان حق ده. ما سوا له دې نه که څوک د امنیتي سکتور نه یې خواته د ملشی په نوم یا نور د جبهاتو په نامون چې هر څه کوي، دا په قانون کې ځای نه لري او دا موږ محکوموو چې د روزي میاشتې لاله په دې خواته ډېر اقوام په افغانستان کې یو تشویش دوی سره خلق سوی ده چې بعضی ډلګوی التکارونه شروع کړي دي د مطبوعاتو د اوریدو مطابق یا د خلکو د وناو مطابق چې هلته شخصي اصلحې توزیع کیږي. په دې لحاظ موږ دلته قانوني اساسي لرو، همدارنګه امنیتي سکتور لرو چې زه په خپل امنیتي سکتور باندې فخر کوم چې دوی سر ورکړی سنګر نه ده ورکړی. نو موږ که هر هغه صوفي افغانوي هغه کولی سي چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي دا تقویه کړي. لکه تاسو به اورېدلي، زه بیا هم د معاون صاحب اول د رئیس جمهوري څخه مننه کوم چې د خپل برنامه تشریح کړل، چې زه راغلی یم د امنیتي سکتور تر څنګ به زه همکاري کوم، او دا د هر افغان حق ده. ما سوا له دې نه که څوک شخصي اسلحه توزیع کوي یا په دومره مقدار، تاسو به خبر یاستئ چې بعضي خلکو غوښتنې کړې وي، حتی وزارت داخلي نه چې 2 راکټ او 3 میلا پیکا او 400 میلا کلاشینکوف، دا په هیڅ صورت مونږه اجازه نه ورکو. دلته مونږه که څوک شخصي مشکل لري، امنیتي مشکل لري، رجال برجسته قتل لرو، امنیتي سکتور لرو، یغه ته د عارسی خدای دې کی چې د 400 وخت دي زر نه پر ضرورت ولري. حکومت دې په خدمت کې ده، د حکومت دندم ته عادت سه ولسونو د خدمت یا د غو دي امنیت ساتنه ده. او کته ته شخصي اغراض لپاره څوک اخلي، دغه مونږ جدا ممانعت کوو او ماده ممانعت کړی ده. نن هم په دې مورد کې ما پریس کانفرنس په دې مورد درلود چې زرا او خلق لختر نه دی خواته ماته دی قومونو مشران متدفزین او همدا رقم ته ځوانان خويندې دغه ټول عریض سولې ولسی جرګې ته چې مونږ یو تشویش لرو. پر دې بنیاد باندې ما پر رئیس جمهور رئیس اجرا باندې نن غا کړی دا چې څه رقم ته کولای شي چې دوی ولسونو ته قناعت ورکولای شي چې آیا دغه په کوم چوکاټ کې که واقعا د امنیتي سکتور د تقویل لپاره چې مونږ ټول ملاتړ وکړو، او که خلاف د قوانینو وي په دې قانون خلاف هیڅ ته مونږ اجازه نه ورکو، ځکه زه د ملت د نماینده په صفت د ملت زور د خدای زور ده، او ان شاء الله تا ملت به هیچا ته اجازه ورنکړي چې دوی غیر قانوني اقدام وکړي یا وغواړي چې بیرته دوی 15 یا 10 جګړه تکرار کړي، او د دې اجازه به مونږ هیچا ته ورنکړو.
خروټي صاحب، د راپور له مخې په اردو ولسوالۍ د بدخشان کې همدارنګ د میدان وردګو په 200 ولسوالۍ کې داسې ویل کېږي چې زیات شمیر کې وسلې هم خلکو ته ویشل شوي دي. که په دې اړه خپل نظر ته ووایي، څومره به بد تاثیرات واشي په امنیتي سکتور باندې، او څه ناوړه واقعه به ولري په راتلونکي کې؟
وګورئ، اصلا په دغه حال شرایطی که چې د افغانستان دښمنان، د افغانستان د ارضي تمامیت دښمنان، د افغانستان د استقلال دښمنان په ډېر هڅه او تلاش کې دي چې بیا افغانستان کې هغه د 3 کالو پخوانی سریال شروع کړی او دوباره یې تکرار کړي، او افغانان لا هم د اور په لمبو کې وسوځوي. یو طرف ته د افغانستان د خلکو په سرنوشت هم ده، اوس ګویا د سولې په سرنوشت تصمیم نیول کېږي چې ګویا باید مخالفین سره سوله وسی، خصوصا طالبان اسلامی تحریک سره د سولې خبرې په قوت سره ادامه لري. حتی امیدواریګان استدی چې د بل مذاکراتو کې دا بل مخابره مذاکرات چې مخامخ کېږي دي کې اوربان مثلا مترسی، او دا قوت وجود لري چې امکان لري اوربان هم وسی. په دغه شرایطو کې د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي چې دغه پروسه تخریب کړي، د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي د این آن په نامه خلک تسلیح کړي، مصالح کړي، او بیا هم مشکلات ایجاد کړي. دغه ملیشه سازی عادی خاص علاقات لخوانه شروع سویده، او دا دیل ملیشه سازی نه هغه دلی چه گت پورته کهی، هغه مشخص دیچه سو گت پورته کهی، او دغه ملیشه سازی معلومی گیده چه پا گت ده چه پا تاوان ده. ملت پا دیکی تاوان کهی، یا در دنگوشتمار اشخاص افراد گتی کهی.
اینه تاسی وچه حکومتی چه رواکیم پا دیکی کلی بری وسوالی؟
یقینا تاسی او گوری به سمت شمال که وقت سر پل لاره نه طالبان اسلامی تحریک که چه طالبان اسلامی تحریک به سمت شمال که دومره قوت نلری، از زمن هغه گویا افغانستان دی ملی اسلامی جنبش حمایتگر چې گویا ترکیه ده، ترکیه سره هم مشکل نداری، ایران سره هم طالبان مشکل نداری، چین سره هم مشکل نداری، دوولی مدونه مشکلات به دغه کې دارل چې کونړ، هلمند، پکتیا، پکتیکا، قندار کې دا سوال اس کله مطلق هم دغه مخالفین دولت اسلامی افغانستان او ملی اردو به مازل اس ملی پولیس به مازل این مسله قوا سره به جګړه کې حالت هیڅ ملشه ملشه سازی مفکوره پیدا نسو.
حاجی صاحب خروجی صاحب داسې ول چې جنې لوړ پوری حکومتي چارواکي هم په دې د وسلې توزو کې سلاس لري دوی غوړ ته وسله توزی کې ته دا خبره تاییدې او کتایدې د څوک دی و څو غوړې دي سره چې دوی وسلې توزی کې یعنی دوی څوک دی څو غوړې
ګوري بعضي مناطق دي ټول افغانستان سره نسی ویلې هلته د دولت دا برنامه ده یا د اردو ملي یا پولیسي ملي یا امنیتي ملي چې غوی یو چا ته اسلحه ورکړې ده خو هغه د دولت په چوکاټ کې دي ځکه هلته څوک سوي ده که تا ته اسلحه درکول سوي لکه محلي پولیس د هغه مونږ معاونیت نه کوو مونږ معاونیت د هغه چا کوو چې هغه په خپله پیسو باندې اسلحه اخلي یا د قوم په نامو یا د خپل د ډلګۍ په نامو باندې دا توضیح کوي د دې اجازت مونږ هیچا ته نه ورکوو ځکه په دولت کې بل دولت مونږ نسو جوړی نه په قانون مونږ ته اجازت راکوي او نه امنیتي سکتور مونږ ته دا اجازت راکوي مونږ مخالف د هغه چا یو چې هغه شخصي اسلحې توضیح کوي هغه که ولو که هر څوک وي قانون له هر چا بلاتر ده باید قانون ته ټول احترام ولري په دې لحاظ باندې طبعاً په دغه انګېزې خورې شوي دي په دې کې کوم شک نشته لکه مخکې زه یاده ورسومه ماوین صاحب اول راغی خپله تشریح وکړه هغه د ملت خپله صفایي وښوده چې زه راغلی یم او دلته د دولت په برنامه باندې او د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ولاړ یم چې دوی ته روحیه وغه ورکړم دا د دې افتکار ده موږ له هغې نه مړه خپل ملاتړ اعلانوو داسې څوک ځي شخصا یو قام حمایه کوي او هغه د بل قوم په نامه باندې چې هغه هم په دې نظام کې ژوند کوي دا غیر قانوني عمل ده دا زه په سختو ټکو سره غندم او دا به هیچا ته زه اجازه ورنه کړم نو دا افراد په خپله مانی دغه بعضې چې نور څوک پاتې دي مطبوعاتو نه ټول نړۍ د اواز اورېدلی ده هغوی د مهرباني وکړي همدغه رقم ته لکه معاون صاحب اول راغی مطبوعاتو ته د ځان حاضر کړي د برنامه د خپله تشریح کړي که واقعا همدغه رقم برنامه دوی لري چې امنیتي سکتور تقویه کوي موږ په څنګ کې ورسره ولاړ یو د موږ هدف دا نه ده زموږ دښمن هغه څوک ده چې د ما ورور وژني که هغه ملي اردو ده پولیسي ملي ده امنیتي ملي ده د ما معلم وژني د ما انجینر وژني د ما مکتب ورانوي د ما سرک ورانوي هغه په هر نامه هغه د ټولو افغانانو دښمن ده په دې کې موږ دا نه غواړو چې اوس د هغه نوم نه غلط استفادې سره دوی راسي یو لسی بل مشکل ایجاد کړي د یو قوم په مخالفت باندې دوی سلاګانې توضیح کوي دا عمل په کلکټو کې زغندم او هیڅ ته بزده اجازه ورنه کړم
خروټي صاحب تاسو د سیاسي او امنیتي چارو د کارپوه په صفت باندې د دې وسلو توضیح راتونکو کې څه ډول ارزوي
دینه متغیر کیږي چې هغه اقلیت په سیمه کې د بل قوم ده او دا قوم یو قوم نه چې دا توپکونه ورسره توسي دي ګټه پورته کوي او دا منجر نتیجه دا کیږي چې موږ عملاً ولې د څومره شاته پاتې شو د افغانستان خلک جهاد وکړل جهاد نورو سره باید موږ غټنه نه کړو وای موږ باید ملي کړو وای موږ وڅ شرچا کړو موږ ویرو ک نتیجه هم دغه چې دغه د ملي شسازي نتیجه دغه عمل چې اوس شروع شوی دغه عمل که چې هغه شی په اطمینان تاسو نه نپټکړی
نه له وسنه ته ته تاسو پوری حکومت یعنی رنگ وی کی لمانځه به
رنگ خونی شو راي همدا خبره مو اوس کوله مخلص وانه زه پټمینان وایم چې حق افغان حق دی او زره 201 کال افغان نه ده حق افغان چې په خو دی فکر کو هغه چیز ورته شی ورکاو مر کار پکاو مغه هغه کار اوس نه کی افغانان اوس وخصی دی افغانان بیدار شی دی افغان خمنان خپل دښمن دوست خو پیزنی افغانان خو پی چې
خو ځنه خلک ستاسو وسلی اخلي هغه څوک دی
یقینا یقینا بعضی موضوعات بس اطراف کیستدی کابل کې کابل نه چوز مونږ او تاسو کې اطراف تلل سو فکرم دا اوس هغه ملک التوایفی هو حاکم ده همغه سړی چې په خو بلار نیکو هغه وکی ملک او هغه مخکې نیکي ملک او هغه ملکی او هغه شان ادامه لري په خصوص وخت چې جهاد کامیاب سو جهاد نه بعضی خوشخاص افراد دا ټیکه داران د جهاد سو استفاده وکړل په سیمه کې خپل قوه هغه حاکم کړ نو بینان دی هغه ته تاثیر خلک راځي سلام او توپک اخلي
یعنی خو څه ته په دې اخیره چې دولت نشړنګول خوستون زره منځته
یقینا
بس تاسو ته بیرته راګرځو هم ځای صاحب افغانستان خو هم دی وسلو د توزیع او ترخه تجربه لري لکه مخسیه ده ونه وکړه حتی حکومتونه لمانځه وړل تاریخونه ته تغییر ورکړي په اوس وخت کې وسلیم توزیع کې ګلوبل خو د سولې خبرې روانې دي څومره دا کار د سولې په پروسه باندې تاثیر اچولای شي او که تاثیر اچولای شي څومره به منفي او څومره به
صلح به زه په وضاحت سره دا وایم چې صلح دی یو شخص غوښتنه نه و صلح دی ملت غوښتنه ده کله چې د انتخاباتو دور وو دواړو مشرانو تعهد لول سره دا و او د ولس غوښتنه هم دا و چې صلح و د پیلن وحدت ملي حکومت له خو کارون نه سي ز یادول ور غنم د هم ز ویلې سم سي دي سولې په مورد کې واقعا فعلی حکومت ډېر اقدامات وکړه، ډېرې هلې ځلې ډېر ملکونو ته سفرونه وکړه، چې نتیجه یې دغه د مونږ تاسو ولیدل سي د طالبانو لوړ پوړي چارواکي او د افغان دولت دا مخامخ سره کېناستل، او حتی دغه د کېدی سي په راتلونکي ورځو کې د یوې میاشتې د اوربن په مورد باندې مونږ او تاسو له دې زیرینه برخمن سو. نو دا صلحه د افغانانو غوښتنه وه او صلح افغانستان شموله ده، افغان شموله ده. په دې کې هیڅ کړی هم نشي کولای چې د ولس مخنیوی وکړي، ځکه پښتو کې یو متل ده وایي د ولس زور د خدای زور ده. د ولس غوښتنه ده، د دې معاونیت هیڅوک هم نشي کولای. زه بیا هم په هغه افرادو اشخاصو کاغه په هر چوکاټ کې وي د هیله توقع تر لرم چې دوی باید د افغانستان د نورو قومونو په شان د خپل قومونو ته احترام ولري او راسې د صلح په مورد کې همکار واوسیږي. افغانستان پخوانی افغانستان نه ده، اوس ځوانان خویندې ورونه په دې معنی آګاه سوي دي چې ځوان څه ته وایي، راتلونکی څه ته وایي،
هم څوک چې وسلې اخلي، همدارنګه له دولت نه د غوښتنه څه ده، خلک باید څه وکړي. که دا بحث را جمع کړو
چې ولس اوس هغه پخوانی ولس نه ده چې د یو چا په خوله باندې دوی دا رقم اقدام وکړي، ولس پوهیږي سوی ده، ولس په افغانستان زړه بدیږي، په خپلو بچیانو زړه بدیږي، یوغوی پرمختللی خوشحاله او آباد افغانستان غواړي.
خروټ صاحب، د بحث جنبنی دا ډول ده چې افغانستان پرونی افغانستان نه ده، افغانستان ویښ ده، او کومه تجربه چې پخوا تکرار سوی دی افغانستان کې دواړه تجربه بیا نه تکرارېږي، فقط ټول خلک د هوښیار اوسي چې افغانستان یو ملت. فقط دغه وروستی پیغام کړه ته وایي،
فقط دغه کسانو ته چې اوس افغانستان لاندې هماغه پخوانی افغانستان پخوانی افغانستان فکر کوي، زه درته دومره ورته وایم چې دغه توپکونه چې تاسو توضیح کوئ، دغه توپکونه میلیون یو ورځ تاسو ته دور خوري. دا افغانان پخوانی افغانان نه دي، غولېدل افغانان دي چې تر پرونه پورې تاسو 5 میلیونه ته وزل، او پاکستان هم په حمایه کې د شوروي د تجاوز په مقابل کې، او اوس د داعش ما تجاوز په مقابل کې چې ګور روسیې ته لرسي، بیا افغانان دغه کوي تبا کوي. افغانان پخوانی افغانان دي، ان شاء الله داسې ورځ به راشي چې دغه توپکونه دي په خوند شاو خوستوي تسلیمي توزیع کوي، د 2 میلیونه بیرته به دوی ته توزیع.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې وړو کې ګرځي میز له محترم مېلمنو د ولسي جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي څخه مننه چې راغلي او په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل لنه کمرغه د ازادي راډیو لاره نه ډیر کسان پیدا شول او له خپل کورنوي سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو ور بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو ته خبرو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ازادیو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کاله به کېږي یو سپینځری سړی سرمایي ژیړې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وې 0 4 4 9 2 4 4 0 4 4 4 9 2 4 4. د خدای په امان. په مخه مو شه.
زه د پراده ولایت د کلستان ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه ګیر کړم، وړمه عسکرۍ ته بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغلآباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. زه عبدالمنان د روزګان ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د طلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي، دا ورونه یا سازي یا صاحبیې هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ 0 4 4 8 0 3 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. میں مطلع روزگان میں ولایت تجزہ ورسوالی سے خیرتا صلاح پیغام پیشتم. تجزہ کو ورسوالی کی یو نپر دی دی جلال آباد دی ورسوالی نے میں نتجزہ نوی رتوی دی دی ملالی دی غنڈی طور سالے پناما بانگی اور دنگرائی سرائی دی چی دی سلیو اشکالا سخی دی اور پیزو اشکالا سوری عمر لری دی 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 وکل کی دی تجزہ ورسوالی کی دی دا غری خط سو کولای شي چې د پاره باندې مشوره به راشي، مړه باندې تماس ونی چې په پراویا درې پنځوس درې شپږ څلور سو څلور پنځوس مړه دی راشي. نو دا شوی مړ کې کو په لاس ورکو خپل کورنۍ ته. وسلام.
السلام علیکم. زاد رحمان دی غزنی ولایت د یک لور سوالی خبرې کوم. موږ دی یا خان په نام باندې یو نفر پیدا کړای دا چې دا ساده خراب دی. وای چې زه ضرورت وکړي د ضرورت دي کړي ان روحاني صاحب کدا چې وچا کاری یا خپلواکي مقصد راځي لګیا د پو یک. السلام علیکم.
وریا السلام علیکم. نجیب الله تر خیر خبرې کوم. د بے سبزه دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوم یا جلدم سره کی سمن سره دا، او دا رواني مرزم لري. او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ماته زنګ وکړي. شکر و نه یو نه چلو درې شپږ شپږ اخر اته، او بل دا شمیره شکر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا. سلام.
ما دا پیغام دی زال بری د نن ولایت ته د نادادی د سیمه ته ساتره په تماس کې ما د ته والک ته تور کاری اغوست دی د څنګه کال دی وې زو د نن یې زم
خپل د کور ته نادره کړی. هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده. کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظامي ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی. دغه دوکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
زه خپله نورالدین یم د غزني ولایت مرکزي ولده. دلته د غزني په ولایت کې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کې اوسېږي. دا ډېر یقین کې د هر مسلمان ورې ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 8 5 5 1 شماره یې دلته تکراروم 0 1 1 0 2 5 5 1 مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دلته یو لیونی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم چې نه ورک دی ځای او منکام چې نه ورک ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې او بل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورته دی 0 1 0 2 8 0 1 5 4.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام کړم. دلته د سورکی پټلۍ کې د ګریټ ولسوالۍ د سورکی پټلۍ کې دلته یو ښځه ده، ځوانه ښځه ده، ازادي تکلیف لري. ګرځې په کلو کوڅو کې دغه ښځه هیڅ ناخته وکړي بیا نهڅه د هر چا چې زما سره دې پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شماره 0 1 1 2 4. شماره یو ځل بیا 0 1 1 2 4.
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت د نهج سراج څخه زحمت کومه. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم شمنخیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده. تقریبا 12 کاله 13 کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه. خط یې د 4 فوټ د 4.5 فوټ پورې دی کې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې. نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 1 0 3 3 3 5 2 1. شمیره یو ځل بیا 0 1 0 3 3 3 5 2 1. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
من ولایت د کجکی د ولسوالۍ خبرت کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کلیوالي څخه عاجزه خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصلی وي ډېر کوچنی وو. نو د دې کلي د اعصابو یو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای ځای وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنی یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي خرید په خپل ټوک معلومات غواړي. زموږ د ټلیفون شماره دا ده 0 1 0 8 3 1 6 9 1. شپږ نه درې یو ټلیفون شماره یې خپل بیا صفر و صفر اته درې یو شپږ نه درې یو دا زموږ شماره ده. تر هغې په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاکه معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
زما ګرم سلطان محمد زید د رئیس ولایت بل مرګاده ول سوالی د ساګدور کړي څه خاص سلام در کوم. یی ملک ته چې شپږ وخت خاص کیز موږ ول سوالی راغلی ته احمد اسلام دې د روزي تو کوم زده د کند ولایت د امام صاحب ول سوالی و چې دوی کوي دي زما د خاص اوري په دغه شماره دي مو سره تماس ونیسي یا پر او سه پر اته سه پر شپږ درې دوه ور څلور او په دغه شماره بیا تکراروم سه پر او سه پر اته سه پر شپږ درې دوه ور څلور او.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب په لاره ده کې ساده ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. صفر و و صفر څلور درې و و یو نه صفر بیا و و صفر څلور درې و و یو نه. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
السلام علیکم.